السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي د خبرونه یو ساعته ده چې په څو شیبو کې د راپورونو او تحلیل برخه پیلېږي. خو خبرونه د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو له کبله د مړو شمیر 104 ته رسیدلی دی. د طالبانو تر ولکې لاندې دغه وزارت د شنبې په ورځ په اعلامیه کې ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان د مرغومي اجدي له شلمې په سیلابونو، اور لګېدو، ګازو نیولو او سړې هوا له کبله مړه سوي. د وزارت په حواله په دې موده کې 50 کورونه په بشپړ ډول یا هم نیم ویجاړ سوي او 10000 څاروي هم تلف سوي دي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د هوا سړه څپه د لارو د بندېدو او خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو اړولو سبب سوې ده. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یونسکو په حواله وایي په افغانستان کې 80% هغه نجونې او ښځې چې عمرونه یې د ښوونځیو د تګ دي او شمیر یې 2.5 میلیونه ته رسیږي له ښوونځیو بې برخې دي. دې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي تر هغو چې محدودیتونه سمدلاسه لرې نیسي د لسیزو پرمختګونه به له لاسه ووځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول سویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. ملګرو ملتونو د دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالې امینی محمد په حواله چې افغانستان ته د یو هیئت په مشرۍ خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسابه لیکلي، دې وضعیت افغان ښځې او نجونې له داسې برخلیک سره مخامخې کړي چې په کورونو کې بندیانې دي، له حقونو یې سرغړونه کیږي او د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچوي. بدخشان کې د یو مسافر وړونکي موټر د اوښتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لنډ کروزر موټر د مایمۍ ولسوالۍ په شاجاګون سیمه کې نسکور سوی چې 6 کسان مړه کړي او 3 نور ټپیان کړي دي. هغه ونه ویل چې دغه پیښه کله سوي، خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پیښه د جمعې په ورځ سوي او دغه موټر د بدخشان د مرکز د مایمۍ ولسوالۍ پر لوري روان و. د واورې زیات ورښت، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ډیرو ټرافیکي پیښو اصلي علت بلل سوی دی. د لندن لپاره د اوکراین سفیر وادیم پریستای کوی د ټانکونو اوکراینی عمله به ډیر ژر بریتانیا ته ورسیږي چې د چلنجر دوه په نوم د ټانکونو چلول زده کړي. بریتانیا اوکراین ته د دغو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د شنبې په ورځ د ازادي راډیو له اوکراینی څانګې سره په مرکه کې پریستای کو ویلي دغه عمله به ډیر ژر د بریتانیا په خاوره کې خپل تمرینونه پیل کړي. لندن د جنوري میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې اوکراین ته به دغه عصري جنګي ټانکونه ورکړي. بریتانیا لومړنی غربي هیواد دی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته دغه ټانکونه کیف ته ورکوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې لپاره پر وړاندیز یو بیا ټینګار وکړ. د ترکیه د جمهوری ریاست دفتر پرون ویل چې ښاغلی اردوغان د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې دا وړاندیز کړی. اردوغان د جنوري پر 13 د یو پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر او ځینو نورو چارواکو د مړینې له کبله هم له زلینسکي سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت غوړي چې د روسیې د واګنر ګروپ پر خصوصي پوځي شرکت چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره مرسته کوي نور بندیزونه هم ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی بیګا په یو خبري کانفرنس کې وویل خزانه وزارت به د واګنر ګروپ د یوې لوی نړیوالې جنایي ډلې په توګه ونوموي. د شغلي کربی په وینا دا اقدام به د بایډن ادارې ته دا امکان برابر کړي چې پر واګنر ګروپ نور درانه بندیزونه هم ولګوي او له نړیوالو سره د دې ګروپ د کاروبار امکانات راکم کړي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان هغه څه نه کوي او نه یې کولای شي چې ژمنه یې کوي.
موږ ولیدل چې طالبان یا نشي کولای یا نه غواړي هغه څه وکړي چې نړیوالې ټولنې او امریکا متحده ایالاتو ترې تمه درلوده. تمه دا وه چې دوی به د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي.
ځینې شنونکي وایي د واشنګټن او نورو سازمانونو خبرداری یوازې په بیانونو پورې منحصر دی، خو د طالبانو کړنې څه ډول ارزوي؟
هغه څه چې دوی کوي هغه دوی په غلطي سره هم نه کوي، د بل چا لپاره هم نه کوي، دوی فکران دا کار کوي. همدا د دوی پالیسي او عمل ده.
د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار پر حق د ترکیې او ایران تر ټینګار وروسته ځینې افغان میرمنې وایي چې د دوی دغه شرعي حق دې ورکړل سي. کندهار کې د کبانو د روزنې شاوخوا 350 فارمونه بند شوي.
یو سلو 250 په مجموع کې غټ فارمونه لرو او د زرو څخه زیات واړه فارمونه لرو. متاسفانه د اوبو د کمښت له وجې څخه دغه شمېره څه راکمه شوې ده.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې د برېښنا کوټونو د جوړولو فرصتونه زیات دي، خو عملي کار نه دی سوی.
کچیر محلی او مرکزی حکومت د نورستان سندونو ته توجه وکړي او په پراخه پیمانه سرمایه گذاری وکړي. زه مطمئنم چې یوازې کلګوش بند به کافی انداز کې ټول هیواد ته برق ورکړي.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست په څو شیبو کې دا هم درته وایي چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب خبرداری ورکړی چې د تروریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یوه تیروتنه وي. خو تر هغه مخکې د افغانستان اړوند مسایل راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبان هغه څه چې وایي نه یې کولی سي او نه یې هم غواړي چې وی کړي. بلینکن دا خبرې په افغانستان کې د نجونو او ښځو او په ټوله کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي. دا هم تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن وایي دوی او نړیواله ټولنه له طالبانو تمه لري چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه وساتي. بلینکن چې د شیکاګو پوهنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبرې کولې ویلي طالبان هغه څه چې وایي نه شي کولی او یا هم نه غواړي چې وایي کړي.
موږ ولیدل چې طالبان یا نه شي کولی یا نه غواړي هغه څه وکړي چې نړیوالې ټولنې او امریکا متحده ایالاتو ترې تمه درلوده. تمه دا وه چې دوی به د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا له خپلو ژمنو سره د دوی یو ستر شاتګ وو او موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې دې اقداماتو ته سم ځواب ووایو.
انتونیو بلینکن له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو یو ځل بیا ننګه کړې. خدای هم ویلي که چیرې ولیدل شي چې ترهګرو هلته یو ځل بیا په تنځایونو جوړ کړي، یو ځل بیا به پرې برید وکړي. هغه ډول چې د دلقوله د القاعده مشر ایمن الزواهری په نخښه کړ. خو د بلینکن په خبره له ټولو اندېښنو سره سره له افغانستانه کوم ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت لویندویانو مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په اړه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې ویلي چې له افغان خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نشته او په دې هیواد کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له لورې په افغان میرمنو د زده کړو او کار محدودیتونه پلي شوي او دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار وکړي او د غشان له شپږمو ټولګیو پورته خونځیو او د تحصیل لپاره پوهنتونونو ته لاړ شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو جګپوړي پلاوی افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې د یوې اعلامیې په خپرولو له طالبانو د هغو فرمانونو لغوه کېدل غوښتي چې د میرمنو او نجونو حقونه پکې محدود شوي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د ښځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاری شامل وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي دفتر یا یوناما تېره شپه ناوخته یوه خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قوله ولیکل په افغان نجونو او ښځو اوسني لګیدلي بندیزونه هغه میلیونونو افغانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې دې مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو دې جګپوړي پلاوي په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره په لیدونو کتنو کې په ملي او نړیوالو ادارو کې د افغان میرمنو د کار په بندیز اندېښنه شریکه کړې او دای هم ویلي چې د طالبانو دا اقدام د ګڼ شمېر موسسو کارونه ټکنی کوي چې د میلیونونو بېوزلو افغانانو سره مرستې کوي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او ښځې په کور کې زنداني کوي، بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې په خبر افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک یا ویرونکي او په نړۍ کې له یوه زیان سره مخت حالت کې دی. د دې سازمان د ښځو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم ویلي افغان نجونې او ښځې له ټولنې د دوی د حزبېدو په وړاندې په مېړانه ولاړې دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې پلاوي او ځانګړي استازي په بروکسل کې ناسته کړې او د افغانستان پر روان وضعیت بحثونه کړي. په دې ناسته کې له زده کړو او کاره د افغان نجونو او ښځو د راګرځولو تر څنګ د افغانستان په بشري وضعیت هم بحثونه شوي، خو نور جزئیات نه دي خپاره شوي.
وردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان هغه څه نه کوي او نه یې کولی سي چې ژمنه یې کوي، سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتونو نورو هیوادونو او سازمانونو په ځلونو طالبان د بشري حقونو له مهمو سرغړوونکو ګڼلي. خو د نړۍ دغه فشارونه ولې تر اعلامیو او شعارونو پورې منحصر سوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس له سیاسي شنونکي کبیر حقمل څخه د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه کړې ده.
اصلا طالبان دی و ډیر ټیپیک مذهبي او ملایي بیکګراوند لرونکي، نه یوازې بیکګراوند بلکې مفکوره لرونکي خلک دي. هغه څه چې دوی کوي هغه دوی په غلطي سره هم نه کوي، د بل چا لپاره هم نه کوي، دوی فکران دا کار کوي، همدا د دوی پالیسی او عمل ده. د طالبانو اداره یا اوسنۍ حاکمیت که تاسو را واخلی او چیرته لري د افغانستان یو کلیوال جماعت یوسی او دغه د ملا مفکوره را واخلی، مطلقا په همغه شکل سره ده. دا د طالبانو جهانبینی ده، دا د طالبانو لیدلوری ده، او طالبان د همدغه فکر سره لوی سویر پایدلی دی، او همدغه د دوی د پالیسۍ یوه مهمه برخه ده چې دوی بیا پر مخ وړي.
حکمل صاحب، په تیرو 13 میاشتو کې له طالبانو سره د تعامل خبره ول یوازې تر اعلامیو او شعارونو پورې ځانګړې شوې ده؟
اصلا دنیا د طالبانو د توافق په کولو سره یوه ډیره شرمونکې تجربه وکړله. د دې ناکامې او شرمونکې تجربې نتایج ورځ په ورځ دنیا ته ښکاره کیږي. هر څه کوشش چې دوی وکړ چې د دې شرمناکې معاملې پړه پر افغانانو یا پر افغان حکومت واچوي، هغه اوس له پټېدو نه دا موضوع وتلې ده. دوی ټول دنیا ته په دې قناعت ورکړي، حتی مکتبه کې ناسل مکتبه ویلې چې طالبان هغه طالبان نه دي، موږ افغانانو ته چې موږ هر ورځ ورسره په جنگ لګیا او موږ ورسره په مړی ژوندۍ کې لیدل، موږ ته دوی لار معلومه، دوی به موږ ته په دې قناعت راکاو چې نه، طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان تغیر شوی دي. خو دا قصه دا رقم نه و. دوی په یو غفلت کې ګیرو و غولول سول د زلمی خلیزاد او د امریکا له خوانه، او اوس بیرته امریکا د دې لپاره چې د مسؤلیت پیټی پر نورو باندې واچي، یا حداقل د خرابې په وخت کې اول غږ وچات کی دوی خپل د خبره راپورته کوي.
بلی ډیر مننه اقمل صاحب. دغه د ملګرو ملتونو یو پلاوی کابل ته سفر درلود او دغه سفر پای ته ورسید. په دغه تړاو باندې هم غواړم ستاسو نظر ولرم. دغه سفر ستاسو په نظر څه پایله ورکړله او څومره مهم وو؟
هیڅ سفر به نتیجه ورنه کی. پر دې صاحب، طالبان د بهرنۍ ډیپلوماټانو او د ملکی مامورینو په غولونه کې، د هغوی په مصروفولو کې، او د هغوی په تطمیق کولو کې ډیر ښه مهارت لري. دا کار دوی په قطر په ناسه کې هم وکړه، د قطر په تړون کې هم وکړه، اوس هم له بهرنیو ډیپلوماتانو سره کوي. دوی ډیر ښه جست او حرکات د ورورولۍ د ژوندانه کوي، اما په عمل کې داسې خلک نه دي. هیڅ داسې سفرونه په نتیجه ورنه کی. طالب یو نوې پدیده نه ده. زه دې ته حیران یم چې دنیا ولې له طالب نه یو ډیره پیچلې پدیده جوړه کړې. طالبان د حاکمیت یو 15 کلنه دوره په خوا لري، همدغه رقم ناستې، همدغه رقم کې ناستل او تعاملات د دنیا ورسره و چې تر اخره پورې تغییر پکې رانغی. 40 کاله سابقه د تروریزم لري چې ترهګری وکړي، انسانان یې ووژل، بیا هم په هیڅ ډول مکالماتو کې په غو ډول سره چې باید دوی تغییر کړی وای، دوی کې تغییر رانغی. او وسیدا د بیا شاوخوا 1.5 کال د حاکمیت کېږي چې دوی واکمنی ترلاسه کړې ده، او بیا هم هماغه خبرې دي.
دا سیاسي مسایل شنونکي کبیر حقمل وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو، د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0, 21, 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې ترهګری د وادي په حال کې نه ده. نوموړي پرون د امریکا شیکاګو پانتون کې ویلي امریکا د دې توان لري چې په افغانستان کې ترهګری له منځه یوسي. دا هم په دې اړه راپور
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن وایي چې ترهګری په افغانستان کې نه ده ډیره شوې. هغه د جمعې په ورځ د شیکاګو پانتون د سیاست په انسټیټیوټ کې وویل تر ډیره بریده د احتمالي ګواهونو په تړاو انګیرنې واقعیت ته نه دي رسیدلي. بلینکن په خپل خبرو کې په کابل کې د القاعده مشر احمد الزواهری وژل کېدو ته په اشاره وویل چې امریکا د دې توان لري چې ترهګری په افغانستان کې له منځه یوسي.
Many of the predictions at least
تر ډیره بریده د احتمالي غوښنو په تړاو انګیرنې واقعیت ته نه دي رسیدلي. تر اوسه موږ په افغانستان کې د تروریزم د رامنځته کېدو شاهد نه یو، او که چیرې ولیدل شي چې ترهګر هلته یو ځل بیا پټن ځایونه جوړ کړي، نو بیا به پرې برید وکړي، څنګه چې د القاعده مشر ایمن الزواهری مو په نښه کړ.
په کابل د طالبان له واکمنیدو څو میاشتې وروسته القاعده مشر ایمن الزواهری د امریکا په یو هوایی برید کې د کابل په شیرپور سیمه کې ووژل شو. په داسې حال کې دی چې طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ور نه کړ، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې له افغان خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په خپل ټویټر پاڼه کې د متقابلې ګټې او ګاونډیو هیوادونو همکاریو ته په اشاره لیکي چې طالبان حکومت د امنیت د ټینګښت په اړه خپلو کړو ژمنو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې دی چې د نظامي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د انټونی بلینکن خبرې په اړه غبرګون ښودلی او ویلي چې افغانان له وړاندې د ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي او دوی امریکا د افغانستان د خلکو د برخلیک په اړه په بېغورۍ تورنوي. د نظامي چارو کارپوه اسدالله نادم ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان تروریزم توسعنه یافته. البته
د امریکا او د هغوی د نږدې متحدینو په اند په افغانستان کې ترهګري پراختیا نه ده موندلې، خو په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلو راهیسې ترهګري شته. خلک له حاکم نظام چې د امریکا په وسیله واک ته رسېدلي رنځ وړي. ماشومان ښوونځي ته نشي تلی، کاري مسؤلیت نه لري، ان خپل د شخصي ژوند مسؤلیت هم نه لري،
زندگی خوشي خوده نه دارند.
طالبان حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شريعت په چوکاټ کې دوی د خزو او جنونو حقونه مراد کړي، خو لا یې هم د اسلامي شريعت څخه مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. پر خزو یې تر پخوا هم لا ډیر محدودیتونه وضع کړي دي. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن دي ورسته په کابل او یوش مه نور ولایتونو کې غني چودنی شوی چې ډیری قربانیان ولسی وګړي دي. هدايش خراسان څنګه تر ډیره د غبریدونو مسولیت منلای. د سیمه هیوادونه په بیلابیلو غونډو کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پرشتون اندېښنه ښودلې ده.
کندهار کې د کبانو د روزنې شاوخوا 355 فارمونه بند شوي. په دې ولایت کې مخکې تر 1500 ډېر د کبانو د روزنې فارمونه فعال وه، خو اوس شمیر کم شوی.
دا د کندهار ښار په لویدیز باغ پل سیمه کې د 3000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی د کبانو د روزنې ستر فارم دی. په دې فارم کې د کبانو ډول ډول واړه بچي له روزنې وروسته په غوښونو کبانو بدلیږي او بیا د پلور لپاره بازار ته وړاندې کیږي. د دې فارم یو کارکونکی عبدالولی وایي په فارمونو کې د کبانو روزنه له بهره د کبانو د راوړلو په نسبت اقتصادي تمامیږي.
خلکو ته ژوندې مایان مرباسو د اوبو څخه ورته پخوي، نو ډېر ښه خوند ورکوي او ډېر ښه ارزښت لري. او دلته چې موږ کوم مایان روزو د پاکستان او د نورو هیوادو پر تله باندې مشت اقتصادي هم تمامیږي، زموږ ګټه هم ده، د وطن هم فایده ده چې خپل فارمونه لرو. او د دې ځای څخه نورو فارمداران ته هم چند مایان چند ورکوو چې روزي یې د روزنې په بخش کې د هغو سې بېرته موږ رانیسو یا نورې مایپزي یو څخه رانیسي.
په دې لوی فارم کې روزل شوي کبان وړاندې د پلازمینې کابل تر څنګ یو شمېر نورو ولایتونو ته هم استول کېدل، خو اوس یې زیات په کندهار کې په مصرف رسیږي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مسؤلان وایي د هوا په سړېدو سره کندهار کې د کبانو د پلور بازار ښه شوی، خو د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله په دغه ولایت کې سلګونه فارمونه تړل شوي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي مخکې کندهار کې د فارمونو شمیر له 1500 زیات وو، خو اوس دغه شمیر 1250 ته راکښته شوی.
غټ مشکل دغه د وچکالۍ دی چې ورځ تر بلې فارمونه سپتیږي او د مایانو د فارمونو شمیر کمیږي. هغه کې نو خاته باندې دا خبره ده چې هغه تولید بیا هم راکمیږي. د کندهار په کچه کلنی تولید په اوسط ډول 4500 ټنه کېږي، 4500 ټنه. مخکې د کندهار څخه د کندهار روزل شوي مایان یعنی فارمونه کې روزل شوي مایان کابل ته ډیر تلل، ژوندي مایان هلته بیا خلکو استعمالول خوړلی، اوس یوازې په کندهار کې استعمالیږي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی په دغه ولایت کې د کبانو د موجوده فارمونو څخه د کبانو د غوښې اړتیا 80% پوره سوي او هڅه کوي چې دا فارمونه نور هم زیات شي.
تولید موږ لرو گراس، گلفام او سلور 1250 په مجموع کې غټ فارمونه لرو او د زرو څخه زیات واړه فارمونه لرو. چې د متاسفانه د اوبو د کمښت له وجې څخه دغه شمېره سره کمه شوې ده چې په بعضو ساحو کې
د کبانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینهوال لري. خو د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې وروستیو کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله په هغه ډول چې زړه یې غواړي نسي کولی دا غوښه وپیري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم یو بهرنۍ مسأله. د ایران سپای پاسداران انقلاب خبرداری ورکړ چې د تروریستي ډلې په توګه د دې ځواک نومول به یوه تېروتنه وي. اروپایي پارلمان د چهارشنبې په ورځ دغه ځواک د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړ. اروپایي ټولنې او تر هغه مخکې د امریکا متحده ایالاتونو سپای پاسداران انقلاب په ایران کې دننه او بهر د دې ځواک د اقداماتو له کبله تروریستي ډله بللې ده. تفصیل له احمد تکلنا.
سپاه پاسداران انقلاب نن اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړ چې د تروریستي ډلو په فهرست کې د دې ډلې د شاملولو پریکړه یو لوی غلطي ده. ایران د خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو پارلمان د چهارشنبې په ورځ د رایو په اکثریت سپاه پاسداران ځواک د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ. دا پریکړه د دې ځواک تروریستي فعالیتونو په ایران کې د خلکو د وروستیو اعتراضونو ځپلو او روسیې ته د بي پیلوټه الوتکو ورکولو ته په پام سره شوې ده. دا پریکړه اجرایی تضمین نه لري، خو داسې مهال اعلانیږي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو لا پخوا پتیلې چې راتلونکې اونۍ به د ایران پر حکومت د بندیزونو د زیاتولو په اړه خبرې کوي. د سپاه پاسداران د اړوند خبري ویب سایټ سپاه د راپور له مخې د دې ځواک عمومي قومندان تورن جنرال حسین سلامی ویلي چې که اروپایي ټولنه دا تیروتنه کوي نو باید له عواقبو سره هم مخامخ شي. نوموړي همدراز ویلي اروپایي ټولنه فکر کوي چې په دې ډول اقداماتو سره به د دې لوی پوځ بنسټ ولړزوي. هغه زیاته کړه چې ایران به هیڅکله له دې ګواښونو ونه ویریږي. د سلامی له څرګندونو مخکې د ایران د پارلمان رئیس باقر قالیباف چې د سپاه پخوانی قومندان و هم د اروپایي ټولنې د پریکړې پر وړاندې غبرګون وښود. د سپاه وې پانې د راپور له مخې نوموړي ویلي چې پارلمان به د هرې هغې پریکړې پر وړاندې ځوابي اقدام وکړي چې دې ځواک ته زیان رسوي. د بسیج په نوم د رضاکارو ملیشو ځواک د سپاه پاسداران یوه برخه ده چې په ایران کې له سپتمبر میاشتې راهیسې د پیل شویو مظاهرو د ځپلو دنده لري. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د مهسا امینی په نوم 22 کلنه پیغله د پوره حجاب د نه مراعاتولو په پلمه د پولیسو لخوا ونیول شوه او وروسته یې په توقیف کې سا ورکړه. ایرانی چارواکي وایي د دې اعتراضونو له پیل وروسته د ناامنیو په پیښو کې د امنیتي ځواکونو په ګډون سلګونه کسان مړه او زرګونه نور نیول شوي دي. سپاه پاسداران چې په 1909 کال کې له اسلامي انقلاب لنډه موده وروسته رامنځته شو، یوازې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته مسؤل دی او خپل پلي سمندري او هوایي ځواکونه لري. متحدو ایالاتونو لا پخوا سپاه پاسداران او د القدس په نوم د دې ځواک بهرنۍ څانګه د بهرنیو تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کاناډا ګلوب ان میل ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسي جرګې د یو پخواني وکیل تر وژل کېدو وروسته وضعیت ته کتنه کړې ده. مقاله په دې عبارت پیلېږي: تیر یکشنبه د ولسی جرګې پخوانی استازی مرسل نبی زاده کابل کې په خپل کور کې وژل سو، خو تر اوسه پورې قاتلین معلوم ندي. حال دا چې دا یو داسې قضیه ده چې د لیکوال په خبره حلول یې سخت کار نه دی. د ګلوب انمیل په لیکنه میرمن نبی زاده په تیر حکومت کې د ولسی جرګې استازی و او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خطرناکو شرایطو کې افغانستان کې ژوند کاوه. فرسپانه زیاتوي تر هغه پیښه دوه ورځې وروسته په کاناډا کې دا خبر خپور سو چې د دغه هیواد د نړیوالو چارو اداره په پام کې لري د هغو دولتي کارکونکو قدردانۍ وکړي چې له افغانستان څخه د کاناډایي وګړو یا د کاناډا د دایمي استوګنې د اسنادو لرونکو په ایستلو کې همکاري کړې وه. دغه 3200 کسان وروسته له هغې له افغانستان وایستل سول چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. خو په افغانستان کې ملګرو ملتونو بشري وضعیت ناوړه بللی او وروسته له هغې چې طالبانو پر ښځو او نجونو تازه محدودیتونه ولګول، د وضعیت د بهتري لپاره هیلې هم په مړاوي کېدو دي. طالبانو تیره میاشت نجونې له پوهنتونونو منع کړې او په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز اعلان کړ چې د پرېکړې سخت عکس العملونه وپارول. د بریتانیا کرکټر خبرونه چې د کرکټ پر موضوع لیکنی خبروي دا ونسان د کرکټ ورزش پر برخلیک لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د اتلس کلن مسیولا قاضي خیل یادونه سوي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته بریتانیا ته کډه سو. حال دا چې ده غوښتل د کرکټ په ډګر کې د خپل هیواد لپاره لوبه وکړي خو اوس په جلا وطني کې شپې ورځې تیروي. د مقالې لیکوال پال ایډوارډز زیاتوي د کرکټ دغه ځوان لوبغاړي په انګلستان کې په نوي کور کې تر ځای پر ځای کېدو ژبې زده کولو او کالج ته له تګ وروسته اوس خپل تمرینونه پیل کړي دي. د کیڼ لاس د تنکي ورو توپ اچوونکي د دوبي پر مهال د ایست وورد بانک ټیم لپاره د کرکټ په محلي لیګ کې برخه واخیسته چې یو 50 وکټ یې واخیستې او د ده په مرسته دغه ټیم وتوانید په هغه لیګ کې دریم مقام خپل کړي. لیکوال بیا د افغانستان وروستیو تحولاتو ته هم کتلی وای زه چې دا لیکم په افغانستان کې نجونی او ښځې ښوونځیو یا هم پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري او ښځې او نجونې نسي کولی چې په غیر دولتي مؤسسو کې کار وکړي. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې پر ښځو او نجونو د همدغو محدودیتونو له کبله استرالیا له افغانستان سره پلان سوي 350 ساوره یا یو ورځنۍ مسابقې لغوه کړي. په پام کې و دغه مسابقې په مارچ میاشت کې وستي. تر دې وروسته د بشري حقوقو نړیوال سازمان اړوند د استرالیا څنګه د کرکټ له نړیوال شورا د افغانستان د غړیتوب د ځنډیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ یې په غبرګون کې ویلي چې له افغانانو باید دا خوشي ونه خیستل سي. د کرکټ ځینو افغان لوبغاړو د استرالیا پر وروستۍ پریکړه غبرګون کې ویلي چې کرکټ باید له سیاست سره ګډ نه سي. د چین نوی کال د جنوري پر 22مه د جنوب ختیځ آسیا تر لسو په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. هر چینایي کال ته د یو څاروي یا مرغه په نوم ورکول سوی. سږ کال د چین او ګاونډي ویتنام د کال نومونه بدل دي. چینایان سږني کال ته د سوی کال وایي، ویتنامیان ورته د پیشو. جزئیات له احمد شیبره.
یک شنبه په چین کې د نوی کال ورځ ده. چینایی کال کله لس ورځې مخکې وي، کله څو ورځې شاته. پروسږ کال یې نوی کال د فبروري په لسمه ولمانځه، خو د دوی د کال لومړۍ ورځ د اسلامي تقویم په څیر نه وي چې هر موسم ته برابرېدلی شي. د دوی نوی کال یا په جنوري کې وي یا په فبروري کې. دا ورځ هر کال د یوه څاروي یا مرغه په نوم نومول کیږي. پروسږ کال د پړانګ کال و، وړم کال د غوایی، تر هغه مخکې د سوی او په 2019 کې د خنزیر. سږ کال په چین کې د سوی کال دی، خو په ګاونډي ویتنام کې سږ کال ته د پیشو کال وایي. د ویتنام په بازارونو کې هر لور ته د پیشوګانو نانځکې تر سترګو کیږي. په چین کې بیا نن سبا سویان نازول کیږي او په شاپنګ مالونو کې د سوی نانځکې خلکو ځوړندې کړې دي. ویتنام څرنګه سوی په پیشو بدل کړی؟ ځینې څېړونکي وایي چې تیروتنه په کلمه کې شوې ده. چینایان سوی ته ماو وایي او په ویتنامي کې میاو پیشو ته وایي. د چیرونو له مخې په ویتنام کې شولې ډېرې کرل کیږي چې موږکان دا کښتونه خرابوي. پیشو بیا موږک نه پریشتي، نو دوی ته پیشو ششکاری. د پیشو کال داسې انګیرل کیږي چې دا د خوشی کال دی او 12 میاشتې به په خوشی او خوشحالۍ تیر شي. چینایانو چې سږنی کال د سوی په نوم نومولی دی، سوی د اوږد عمر، سولې او سوکالۍ سمبول دی. چینایان داسې وړاندوینه کوي چې د سوی کال به د هیلو او امیدونو کال وي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو اړوندو کارکونکو ته ميرويس اخلاقي هم د هلمند شکرګیا شهر اوسیدونکو، دا چې د ژمي پر اتک سره عوام ډیره د پخوا په پرتله سړه سوی ده، نو ډیری مزورونه دا واس نه لري اته چې د هر یو بخاري ولګي، ځکه چې بوټی نه لري، بوټی هم ګران دي او د ډوډۍ واس دی خپل په ډوډۍ په سیاتاری اند. دولت باید دې ته ډیر متوجي وسی چې د دوه غریب خلکو لاسنیوي وکړي، تر څو دی ته ډیر هده پر مریضان هم لري، کوشنیان مریضان لري، دی هغه ډاکټران چې بوجي ډاکټران دی پیږي نو وایي، نو ژر تر ژره دی سره مرسته پکار ده.
سید محمد چارواکو باندې دا غټو خلکو ته موږ غږ دادې چې دغه د اخلاص کې دا خونځې د اخلاص کې دا خلک دی په جنجال نه، چې د خلکو ته دی وحشت او دغه وسوسه نه پیدا کوي چې دا وسوک دي، نو باره موږ ته دا سوال پیدا کیږي دغه د بل ځای خلک د مور په آبادۍ نه دي خوشحاله. موږ غواړو چې ښوونځي خلاص شي د خیر سره، ښوونځي د سل په سل کې خلاص، که خلاص نه شي مشکلات ډېریږي. وروره خدای مو وساته، موږ غږ وچ لوړپورو چارواکو ته ورسوي خدای مل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نیمروز ولایت دلارام د ولسوالۍ سره ستاسو سره دا پیغام پرېږدم. موږ د منطقې حالات خدای شی دی چې خو دا ماشي مو کرلي دا پر مخ باندې ګل نه کوي، ګرګونګیان سو لارې هم طالبانو بندې کړي، د ایران پاسپورټونه هم نه را